السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیس پروګرام د ازمو حق دی اورو، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي د هند بهرنیو چارو وزارت ډیلی ته د طالبانو د حکومت د روغتیا وزیر له سفر یوه ورځ وروسته اعلان وکړ چې هند به د افغانستان د درملو اړتیاوې په اوږدمهاله ډول پوره کړي. دغه اقدام د دې لپاره شوی څو پر پاکستان د افغانستان د درملو د وارداتو اتکا کمه شي. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې د هند او افغانستان د روغتیا وزارتونو ترمنځ د یوې ګډې کاري ډلې د جوړېدو خبر هم ورکړی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې هندي چارواکو د بشري مرستو د دوام او د طالبانو تر ادارې لاندې له افغانستان سره د روغتیایي همکاریو د پراخولو پر ژمنې ټینګار کړی دی. له پولیو پاک افغانستان مؤسسه خبرداري ورکوي چې ټول کسان چې د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ تګ راتګ کوي باید د پولیو پر ضد واکسین شي. دغه مؤسسه نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې د پولیو واکسین باید د هر عمر کسانو ته د افغانستان د داخلېدو او وتلو پر مهال په سرحدي دروازو کې ورکړل شي. تر دې وړاندې هم دغه مؤسسې ټینګار کړی و چې له پاکستان څخه راستنېدونکو ماشومان باید د پولیو پر ضد واکسین شي، څو د پولیو ویروس د خپرېدو مخه ونیول شي. پنځه پاکستانی پولیس نن سه شنبه د خیبر پختونخوا په خیبر پختونخوا کې د هغوی پر موټر د کمین چاودنې او ډزو په برید کې ووژل شول. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د سیمه ایزو پولیسو په وینا د پولیسو پر موټر لومړی په لاس د جوړې شوې وسیلې چاودیدونکې وسیلې ای آی ډی برید وشو. وروسته بریدګرو پرې ډزې وکړې چې په پایله کې څلور پولیس او موټر چلوونکی یې ووژل شول. تر اوسه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی، خو تحریک طالبان پاکستان په دې سیمه کې فعالیت لري. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف دا برید غندلی دی. برید د خیبر پختونخوا ایالت په کرک ولسوالۍ کې شوی، هغه سیمه چې تر دې مخکې تر ډیر بریده د وسلوالو له بریدونو خوندي بلل کېده. اروپایي اتحادیه او ډنمارک د امریکا له لوري ګرینلند لپاره د ځانګړي استازي پر ټاکلو انتخاب وکړ. د امریکا ولسمشر د تیر یکشنبې په ورځ د لویزیانا ایالت والي جف لینري د ګرینلند د چارو لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکه. د امریکا ولسمشر وایي ګرینلند چې د ډنمارک یوه کورواکه سیمه ده، د خپل ستراتیژیک اهمیت او مدني سرچینو له امله باید د متحدو ایالاتو برخه شي. د ډونالډ ټرمپ دغه اقدام د ډنمارک د صدراعظم میتې فریدریکن او د ګرینلند د صدراعظم یانس فریدریک نیلسن سخت غبرګون راوپارو. هغوی په یوه ګډ اعلامه کې وویل چې تاسو نشئ کولای بل هیواد له خپل ځان سره یو ځای یا زمیمه کړئ، حتی که د نړیوال امنیت دلیل هم وړاندې شي. دوی زیاته کړه چې ګرینلند د ګرینلند د خلکو ملکیت دی او امریکا باید د ګرینلند کنټرول په لاس کې وانخلي. او د افغانستان د والیبال د ښځو لوبډلې د دوشنبه په ورځ د منځنۍ آسیا د ښځو د والیبال په اتلولي کې خپل لومړنۍ بریا ترلاسه کړه او په یوې مهمې ګروپي سیالي کې یې بنګلادیش ته 3-1 ماتې ورکړه. دا مسابقه د مالدیف په پلازمینه مالی کې وشوه، هغه ښار چې د یوې اونۍ په مخه د دې سیمه ایز تورنمنت کوربتوب کوي. تر دې مخکې د افغانستان لوبډلې دوی پرله پسې سیالۍ پر قرغیزستان او کوربه مالدیف بایللې وې. د خبرونو پای
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه
سلامونه ستړي مشه دازما حق دی پروگرام ته مو ظفر د سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. ول مورز د افغانستان په ډیر شمیر ولایتونو کې د 1400 څلورم اخواني سکال رسمي رسته ورځ و. خو د شپږم ټولګیو یو شمېر زده کوونکي انجونی وایي چې سګنۍ ژمی به وروستۍ ژمی وي چې پر دوی به د ښوونځي د زده کوونکي نوم وي. دوی وایي چې اندېښنه او خفګانې له دې امله دی چې دوی د طالبانو لخوا د لګول شوو محدودیتونو له امله د شپږم ټولګي له پای ته رسېدو وروسته د زده کړو له دوامه محرومیږي. دا چې افغان نجونې د دغه افغان نجونو شمیر د هغه نجونو په شمیر کې هم اضافه کیږي چې څو کاله وړاندې طالبانو له زده کړو راوګرځولې برخلیک به څه کیږي او دغه نجونې اوس هغوی چې له زده کړو پاتې دي په څه وضعیت کې دي؟ د نور باندې خبرونه کې خبرې کوو. خبرونه کې راسره ملمنې شته. له زده کړو راګرځول شوي زده کوونکي هر یوه هر یوه او همدارنګه سمیه دي چې دوی له زده کړو راګرځول شوي دي. د خبرونې په دویمه نیمه کې به راسره د پانتون راګرځول شوي محصله سوریا خان هم یو ځای شي. تاسو دواړه ستړي مشئ، پروګرام ته بخیر راغلی. فکر کوم چې هر یو سره په پروګرام کې ده. هر یو ستړي مشئ، پروګرام ته بخیر راغلی. تاسو به خبر یاستئ چې دا د قوس میاشت وروستۍ ورځې امتحانونه وي په ښوونځیو کې او له دې وروسته مکتبونه رخصتیږي. هغه نجونې چې سږ کال په شپږم ټولګي کې وي او بل کال ته پسرلي کې وم ته تللې، دا نجونې نورې نشي کولای چې وم ټولګي ته لاړې شي او همدغلته زده کړې پای ته رسیږي. تاسې کله د دغه ډول سرنوشت سره مخامخ شوي؟ څو کله مخکې و او که چېرته مو ښوونځي ته ادامه ورکړی وای اوس به په څوم صنف کې وای؟ هری واجانې زمغه غوري که فکر کوم چې د هری وا په ټلیفون کې څه ستونزه ده ورسره بیرته ورسره اړیکه ونیسو. سمایه هم را سره ده. سمایه تیم ستړي مشي، پروګرام ته بخیر راغلی. سمایه له تاسې اورم چې کچېرې تاسې ښوونځي ته تللی او په ښوونځي و دوام درلودی، څوم ټولګي کې به وي اوس؟
سلامونه او احترامات فریده جانه، هیله لرم چې روغ او جوړ او صحتمند اوسئ. مننه کوم ستاسو له دعوت څخه. زه په اووم ټولګي کې وم چې ښوونځي پرنسپل.
فکر کوم چې تاسې به هماغه کال باندې چې طالبانو په ښوونځیو بندیز ولګاوه هماغه کال وم ټولګي کې وای کنه؟
نه، زه په شپږم صنف کې وم. البته آخري ورځې یا میاشتې زمونږ چې مونږ هماغه وخت کې امتحانونه ورکول او امتحانونه بعد زه په کور کې ناستم.
دا پرون فکر کوم کابل ورځې د قوس تېر شمه د وروستۍ ورځې د امتحانونو چې نجونې امتحانونه ورکوي په سړو سیمو کې او بیا له دې وروسته ښوونځي رخصتیږي، د ژمي رخصتي وي، بیا پسرلي کې نور نوی کال پیلېږي، تعلیمي کال پیلېږي. دغه ورځ څومره نجونو ته سخته وي چې شپږم ټولګي نه چې دوی فارغ شي چې باید وم ته لاړې شي نورې نشي تللی؟ تاسې خو دا تجربه لرئ، کیسه راته وکړئ.
واقعا دا یوه ډیره سخته ورځ ده زموږ د افغان نجونو لپاره، ځکه دغه ورځ ده چې موږ هیله له هغې سره برباد شو، موږ خپله برباد شولو. یعنی هغه ورځ وه چې موږ یعنی دې ورځې په موږ ډېر زیات خلاف یې د دې ورځې، ځکه ټول هلکان وکولای شول چې هغوی له ښوونځیو څخه فارغ شي یا هغوی نورو صنفونو ته انتخاب پیدا کړي، خو موږ نجونې یوازې په خپلو ځایونو باندې ناست یو. دا زموږ لپاره ډېره زیاته سخته ده، حتی دومره سخته چې هیڅوک نشي کولای چې هغه درک کړي.
سمه یې دغې ورځې کیسه راته کوي چې تاسې به هم دغسې اخري ورځ مو وه مکتب کې او بیا نشوي تللی، نور باید په کور ناست یو، هغې نه دې څه په یاد دي؟
هغه ورځ خو واقعا موږ ته ډېره زیاته سخته وه، ځکه داسې ورځ وه چې موږ یو بل نه نو خبر چې دا خدای پاماني موږ د تل لپاره ده یا موږ بیا هم کولای شو چې یو بل سره یو ځای شو. خو نن څلور کاله پوره شو، تقریبا څلور کاله کېږي چې موږ ښوونځي ته لا تر اوسه نه یو تللي، او موږ هغه صنفیان چې په هغې ورځ باندې موږ خدای پاماني کړې موږ هېڅ کاله لا تر اوسه نه دي لیدلي. او یعنی موږ ته ډېره زیاته سخته وه، ځکه په هغې ورځ موږ ډېر زیات زړلې مو او دومره زړلې چې حتی سترګې مو ډېرې زیاتې سرې وې. موږ چې زړل حتی د استاذانو راسره زړل، هغوی به ویلې چې تاسو ولې زړی، شاید په یو بل ځای کې، شاید بېرته همدلته سره یو ځای شئ. خو موږ داسې ویلې چې یعنې موږ په هغې عمر کې له کمې مو او ځینو داسې هم وویل چې موبایل یا کوم څه ته لاسرسی نه لرو چې بېرته له موږ سره په اړیکه کې اوسي.
د ځینې خوانځیو کې ځینې پیغام چې تاسو په خوانځیو کې کله د سکړی وی کې نه وی کړی خو دغه ډول د خدای په معنی یا د امتحانونو هغه وروستۍ ورځ باندې کله کله نجونې سره راټولیږي او کور نه خوراکي شیان ځان سره راوړي یا ځي بهر د دې لپاره چې وکولای شي، ځکه چې بیا څو میاشتې او بل به نه کته، البته زه پخوا یادوم دوی بیا سره ناستې وي، یا به آیسکریم خانې ته تللې، یا به چېرته وړوکي رستورانت ته تللې. هغې وخت کې خو متعلمینو سره پیسې هم دومره ډېرې نه، تاسې خو څه داسې میله نه وه جوړه کړې، د خدای په معنی یې یا استادانو سره مو داسې څه پروګرام خو نه برابر کړی.
د خدای په معنی لپاره موږ هم یو پروګرام نیولی و چې موږ ویل دا زموږ فراغت غوندې دی، حتی ټول داسې له خندا ورپسې کوله، یعنی داسې هم داسې و چې ترخه خندا یې کوله، هغوی ویل چې دای موږ لپاره یو فراغت دی چې موږ له دې ځایه ځو او بیا نسو راتلی. حتی کله چې هغه فراغت موږ ونیو، موږ خو زړل، خو هغه استاذان چې موږ وی، حتی له استاذان خو پرېده مدیر موږ څه زړل، هغه ویل چې یعنی تاسو ځان ته چې کله دا میله یا فراغت نیولی د دې څه واقعا دا دردونکی دی چې تاسو په دې عمر کې ځان ته فراغت نیولی.
ډېر زیاته مننه، زه تاسو ته بیرته راګرځم. هڅه کوو چې د خپل بله میلمنه هم له ځان سره راواخلو، دوی سره هم خبرې وکړو او له دوی هم واورو چې دوی د خپل هغه ښوونځي په وروستۍ ورځ باندې څه ډول برابرۍ یا پروګرام نیولی و، څه ډول یې د وروستۍ ورځ تېره کړې ده. زموږ بل میلمنه به هم راسره وصل شي، خو روشان صاحب کې یو لنډه دمه واخلو، بیرته به بیا راوګرځو.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
حق دی د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
تاسو مخه کله ساتي راډیو نورینن پروګرام کې په دې خبرې کې چې د مینې وروستۍ ورځ یا د قوس میاشتې وروستۍ ورځ په افغانستان په سړو سیمو کې د 1404 ښوونیز کال رسمي وروستۍ ورځ وه، او په دغې ورځ باندې هغه نجونې چې له شپږم ټولګۍ وه فارغې شوې، نورې نشي کولی بیرته ښوونځیو ته ستنې شي او زده کړې وکړي. نن پروګرام کې په همدې خبرې کوو. سمیا همدارنګه سوریا او هریوار سره میلمنې دي، خو مخکې له دې چې میلمنو ته ورشو ورزو، د همدې موضوع په تړاو باندې د فیروزي عزیزي راپور ورو چې په بیلابیلو ولایتونو کې د همدغو نجونو سره خبرې کړې دي، د هغوی خبرې اورو، بیرته بیا راګرځو.
د 1404 تعلیمي کال رسمي پای او د افغانستان په سړو سیمو کې د زمنیو رخصتیو په پایل سره د شپږم ټولګیو یو شمېر نجونې زده کوونکې وایي چې دا زمای به وروستۍ زمای وي چې پر دوی به د ښوونځي زده کوونکي نوم وي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی دا پای په خوښۍ نه، بلکې په ژور غم او اندېښنې سره تجربه کوي، ځکه دوی ته د طالبانو د بندیزونو له امله اجازه نه ورکول کیږي چې د شپږم ټولګیو پورته خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د فاریاب ولایت د شپږم ټولګي زده کوونکي 12 کلنې ستایش په ژړغونی غږ ازادي راډیو ته وویل:
و ما نه میخواستم که امسال فارغ شوم، من میخواستم امسال ناکام بمانم و در سال آینده هم درس های خود را ادامه بدم.
من غوښتل چې سږ کال فارغ شم، غواړم چې سږ کال ناکامه پاتې شم او راتلونکي کال کې هم درس ووایم. ډیره خفه یم چې نشم کولای خپل ښوونځي ته دوام ورکړم. دا څلور کاله چې طالبان راغلي یوازینې هیله مې ښوونځی و، او غوښتل مې چې راتلونکي کال ښوونځي ته دوام ورکړم، خو نشم کولای، خفه یم.
زینب یو بل انجلۍ ده چې په دې وروستیو کې شپږم ټولګي ازموینه یې تیره کړې، وایي چې په تیرو کلونو کې هر کله د زمي درې میاشتنې رخصتۍ ته خوشاله ده، خو سا کال دا رخصتۍ ورته بل معنا لري. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل:
"ما هم د شه خدای ادامه بدهم، اما مکاتب برای صرف هفتم بسته است.
بسیار غواړم چې زده کوتم دوام ورکړم. خو دوام ټولګیو لپاره ښوونځي بندې. ډېره لیوالتیا لرم چې راتلونکي کې ډاکټر شم، خو دولت اجازه نه راکوي. چې کله فکر کوم چې راتلونکی کال ښوونځي ته تللی نشم، ډېره خفه کېږم. لطفا زموږ پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزئ."
نن یک شنبه د قوس میاشتې دیرشمه د افغانستان په سړو سیمو کې د 1404 تعلیمي کال رسمي وروستۍ ورځ ده. که څه هم په دولتي ښوونځیو کې له 4 تر 12 ټولګیو پورې کلنۍ ازموینې د قوس په 15 پای ته ورسېدې او زده کوونکي تر هماغه نیټې پورې ډیری ښوونځیو ته تلل، خو د تعلیمي نظام د کارکوونکو په خبره ښوونکي او یو شمېر نور تعلیمي کارکوونکي تر ننه په ښوونځیو کې دي او سر له سبا یې زمنۍ رخصتي پیلېږي. له دې سره یو شمېر خصوصي ښوونځیو کې کلنۍ ازموینې ځینې وختونه د قوس تر پایه دوام کوي. د افغانستان په سړو ولایتونو کې د زمي رخصتي په دریو میاشتو جدي دلوه او هود کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د تعلیمي کال د پای په مناسبت د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو پر اړتیا ټینګار کړی دی. نوموړي د شنبې په ورځ د ډسمبر په 16 په خپله ایکس پاڼه هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره به د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو لپاره پرانیستل سي، تر څو په ټکو یې د هېواد نجونې وکولی سي په خپلو پښو ودرېږي او ورته د هېواد د خدمت کولو فرصت برابر سي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو زده کړې منع کړې، هغه پرېکړه چې په مستقیم ډول یې د میلیونونو افغان نجونو ژوند اغېزمن کړی دی. که څه هم د طالبانو په حکومت کې د دې مسلې په اړه تل د اختلافي نظرونو اړوند راپورونه ورکړل شوي، خو دا اختلافي نظرونه یې لا په پالیسۍ کې کوم عملي بدلون نه دی راوستی. په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم د قوس په 4 ازادي راډیو سره په یوه ځانګړي مرکه کې ویلي چې د نجونو د زده کړو په اړه د طالبانو په حکومت کې اختلافات شته. که څه هم طالبان ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي سوي او د نجونو زده کړې د افغانستان داخلي مسله بولي، خو د دوی دا کړنې د مختلفو هیوادونو او ملي او نړیوالو سازمانونو لخوا په کلکه غندل سوي او دغو سازمانونو تل د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یونیسکو د اکتوبر په 8 په یو ګډ راپور کې خبرداری ورکړ چې د نجونو لپاره د ثانوي زده کړو په اړه د طالبانو بندیز د 2.2 میلیونو ډېرې نجونې ښوونځي ته له تګه محرومې کړي دي. د سازمانونو زیاته کړې چې که دا بندیز دوام ومومي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نورې نجونې هم له زده کړو محرومې سي، چې په بالقوه توګه به د 2026 کال پورې د افغانستان لپاره شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان لامل سي.
په راپور کې مو اوریدل چې که چیرې دغه بندیز چې طالبانو د افغان نجونو پر ښوونځیو وضع کړی دی او تر شپږم ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړې اجازه نه ورکوي، که چیرې دوام وکړي تر 2030 کاله پورې به په میلیونونو نورې نجونې هم له زده کړو محرومې کړی شي. همدارنګه د هغو نجونو خبرې مو هم واورېدې چې دوی تیر ورځ له ښوونځیو څخه د تل لپاره محرومې شوې او تر څو چې په پالیسیو کې بنسټیز بدلون نه وي راغلی دوی نشي کولی چې بیرته ښوونځیو ته ستنې شي. سمه یې که ته راته ووایي چې کله چې دغه ډول خبرونه اوري چې طالبان اجازه نه ورکوي یا ګوري چې کال په کال هلکان پرمختګ کوي، ساسي کورنۍ کې یا په شاوخوا ګاونډ کې مو هلکان زده کړې کوي او تاسې نشي کولی ښوونځیو ته لاړ شي، څه فکر کوي او په کور کې د څه مصروفیت ځان ته پیدا کړی او که نه؟
کله چې زه یعنی دا نور هلکان ګورم چې کولی شي هغوی مکتب ته لاړ شي، نو یو وخت کې ما داسې ویلې چې کاش زه هم هلک وم چې ما کولی شي زه مکتب ته لاړ شم. د هلکانو غوندې هر حق مې خپل لروده، خپل حقونو ته مې لاسرسی لروده. اوس وایم چې شاید خدای پاک هم داسې غوښتي چې زه د نجلۍ پیدا شم، خو زه اوس دا نه وایم چې زه یو بدبخته یم، بلکې زه ډېره خوشبخته یم، ځکه د خدای امر شاید همداسې و. خو اوس مهال چې خپل مصروفیت ده، زه په کور کې د خپل کارونه ترسره کوم، یا خپل درسونه وایم او آنلاین کورسونه دي چې ما د ځان لپاره نیولي.
آنلاین کورسونه انټرنیټ موبایل دې سره څنګه کوي؟ کورنۍ در سره همکاري کوي په دې برخه کې؟
کورنۍ له خوا نه حمایت دومره زه نه لرم، حتی د حمایت په ځای زیاتره ماته توهینه هم همداسې کوي. یوازې پلار مې دی چې ما سره په دې برخه کې یوازې ما حمایت کوي، ما سره یو لاس دی، خو دومره څوک زه نه لرم، ځکه همیشه نور هم ماته وایي چې نجلۍ لپاره تعلیم ښه نه دی. همدومره دي چې ویلم، همدومره دي مبسته، خو زه بیا هم خپل کوشش کوم او که غواړم چې یو ځای ته ځان ورسوم، خپل هیلو ته ځان ورسوم.
کله چې د شاوخوا دوستان یا کورنۍ کله کله ملاتړ نه کوي، دا د یوې نجلۍ لپاره څومره سخته وي، ځکه طالبانو حکومت یو طرف نه در باندې فشار راوړي، کورنۍ بل طرف نه شي، خپلوان بل طرف نه شي، دې وضعیت کې څنګه ځان قانع کوي چې باید مبارزه وکړي، باید ادامه ورکړي؟
واقعا دا زمونږ لپاره ډېر زیات سخته ده، نجلۍ لپاره ډېر زیات سخته، څومره چې سخته هغې نه یعنی ډېر زیات، ځکه هغه نشي کولی چې حضوري لاړ شي، خو کله چې آنلاین وایي آنلاین له هغې نه هم سخت ده. خو چې کله خپلې آنلاین زده کړې کوي، هغې ته هم څه اجازه ونه لري یا کوم حمایت ونه لري، ملاتړ ونه لري، نو نه کېږي یعنی. خو زما لپاره هم ځینې داسې ورځې راتللې چې کله به چا داسې راته وویل کومه بده خبره یې ماته وکړه، ما به د هغه مخکې څه م ونه ویلې، ما به یوازې خپل جواب ورکړ چې شاید ستا ناپوهي وي، خو زه لا تر اوسه دومره نه یم ناپوه، زه غواړم تعلیم وکړم تر څو ستا غوندې یو څوک مانه جوړ نه سي، ستا غوندې یو شخص مانه جوړ نه سي. خو کله به چې زه یوازې شوم، په هغې وخت کې به یعنی ماته داسې ډېره زړه به راتله چې یعنی ولې دا ماته داسې خبرې کوي، ولې دوی نه غواړي چې ما پرمختګ وویني.
د انټرنیټ موضوع مې مخکې مپوښتله، خو د پیسو سره بیا څنګه کوي؟ ځکه چې کله چې انټرنیټ چای خو ډېرو پیسو ته ضرورت وي، یا که داسې کورسونه او ځان دې پیدا کړي چې انټرنیټ درکوي؟
انټرنیټ زما د پلار لخوا نه ما لپاره دی، خو دا کوم کورس داسې نشته چې د انټرنیټ پیسې زما لپاره ولیږي، بلکې هغه زما پلار دی چې زما لپاره د انټرنیټ پیسې راکوي.
د صنفیانو په اړه درته وایي، هغوی تر اوسه پورې توانېدلی دي چې ستا په څېر باندې دا ما ورکي یا دغسې آنلاین کورسونه ځان ته پیدا کړي چې زده کړې پکې وکړي، او که نه یوازې ځان باندې لګیاي؟
سنفیان خو چې کوم د مکتب وي، هغوی سره زه دومره رابطه نه لرم، ځکه هغوی موږ نه ډېرې شاته پاتې شوي، ځکه هغوی داسې موبایلونو ته لاسرسی نه لرو ده. خو کومې چې ما سره مخ کوي، لکه ما مدرسه کې را سره وي، هغوی اوس مهال هم خپل زده کړې د آنلاین ښوونځیو لخوا نه کوي یا د آنلاین مکتبونو د دې لخوا نه کوي.
د دغه پاره راته وایه سمیه جانې، د نوي صنفیان چې کورسونو کې پیدا کوي، دوی عموما د کومو ولایتونو دي او دا استادانې به څوک دي چې درس درکوي درته؟
صنفیان خو واقعا زما لپاره ډېرې ښې نجونې دي، استادانې هم همداسې ډېرې زړخوږې دي، مهربانه دي. صنفیان له ډېرو مختلفو ولایتونو څخه دي، لکه مزار شریف، کندوز، لوګر، ننګرهار، کابل او همدغسې یعنی بدخشان، نور ډېرو ډېرو ولایتونه دي. او استادانې مو هم له ځینې له مختلفو هېوادونو نه دي، چې افغانانې دي خو په مختلفو هېوادو کې اوسېږي، او ځینې هم همدلته په افغانستان کې اوسېږي.
تاسو کله تقاضا کړی دغه آنلاین کورسونه له استادانو یا څوک چې سپانسر کوي چې تاسو د انټرنیټ په برخه کې مرسته وکړي؟ ځکه ځینې مکتبونه او کورسونه شته آنلاین چې په هغه کې شاګردانو سره د انټرنیټ په برخه کې کومک کیږي، یا کله کله یو نیم ته ټلیفونونه ورکول کیږي. دا غوښتنه مو کله کړي که نه ستاسو کورس کې دا نشته؟ نه،
دا غوښتنه خو ما نه ده کړې شخصا، ما ځکه ما ته لاسرسی و انټرنیټ ته او موبایل یا کمپیوټر دی ته، خو که کومې نورو صنفیانو مې کړي، هغوی شاید کړی وي، ځکه یوې په یوه جلسه کې وویلې چې موږ لاسرسی نه لرو، که یو ټبلیټ وله ستاسو لخوا موږ ته راکړل شي یا هم کوم کمپیوټر، نو زموږ لپاره څه کېږي؟ خو هغوی سره بیا مرسته کېږي، لکه په هماغه بخش کې چې په څه کې هغوی لاسرسی ورته نه لري، هغوی سره مرسته کېږي.
د درس د کیفیت په اړه ته وایي، کیفیت ښه ده؟
کیفیت خو د زیاترو مضمونونو ښه ده، خو ځینې درسونه داسې هم لري چې موږ نشو کولی په آنلاین کې هغه زده کړو، ځکه که چېرته ته حضوري هغه ونه ګورې، مثلا ریاضي دا که حضوري ته هغه حل نه کوې، وینه ګورې سموسا سره ونه اوسې، نو نه کیږي چې هغه ته دومره په اسانۍ یاد کړي. خو زه د هغې نه بعد غواړم چې خپلې درسي ویډیوګانې وګورم چې هغې نه زده کړم. خو بیا هم یعنی ځینې درسونه داسې هم دي چې په ډېره کمه کچه مونږ یادولی شو.
د سرټیفیکیټ په برخه کې درته څه وایي که چیرې تاسې دوی سره درس وایي څه اسناد به درکړي درته او که نه؟
مونږ سره خو یې دا وعده کړې چې مونږ نشو کولی لکه ستاسو اطلاعنامې درته اوس مهال حضوري درکړو، خو مونږ ته پی ډي اف یا عکس لیږي، هغه کولی شو چې بیا خپله ځانونو ته چاپ کړو. خو مونږ ته بیا د شهادتنامې یا اسنادو په اړه ویلي چې هغه به د دولسم صنف بیا درته حضوري درکوو او هغه اسناد به هر چیرته چلیږي، یعنی داسې. خو ما اول باور نه راته چې شاید دوی رانه کړي، خو کله چې ما د څو دورو فراغت ولیده نو مې کولی شو چې هغوی باندې باور راوړم چې دوی ورکوي.
ډېره مننه تاسو ته بېرته راګرځم سمیع جان را سره اوسه. اوریدونکی را سره د احمدی صاحب له بغلان نه. د ستړی مشي احمدی صاحب، خیر راغلی پروګرام ته. تاسو راته وایئ چې بغلان کې څه حال ده؟ واوره باران چې شوي دي که نه؟
مننه سیال خور، سلامونه.
علیکم سلام، ستړی مشي.
سلامونه بردی خورې. واقعیت وو دلته لږ لږ واوره، چا خبره که تم خو اوس اندازه دومره د خلکو تمه نه کېدله. سیال خور، افغانستان کې ډېرې وچکالي ده، خپل بسمو نورو لارې خوانه افغانستان باندې ستونزې زیاتې دي. خو تاسو البته اسلامی قانون کی تقریباً جہان قانون سے پہلے اس کو ٹول نڑی کے بعد جہان قانون تجربی کی طرح پورے پوری ضرورت نے زیادتی سیال خور نو وسو ګورم کو تاسو نو خالی موږ تاسو ټول مسلمانانو الحمدلله خو دا خپل مسلمانانو خو نه تیری کو. خو بیا هم د ټیکنالوژي څخه وتلې د خپل دین ټول خلک استفاده کوي. دا انسانانو لپاره وتلې، انسانانو جوړ کړي دا نور انسانانو استفاده تر کوي. کوم مکتب سی کوم پانتو سی مثلا انجینری کوم مثلا ټول عمر کې موږ تاسو ګورو علم ته ضرورت ده. نو په ټوله کې وسو ګورو نو دا مېرمنې مات لري، یعنی د لوستې مېرمنې تقریبا موږ اوس زیاتره وخت کې دا مېرمنې مریضانې چې بیا چې قابلګانې دي ډاکترانې مېرمنې دي یوازې چې اردو نه موږ چې فکر کوي سیال خور چې موږ ډېر ظلم جمع یي تقریبا موږ وایو چې دوی پېږي دوی سره پېږي سره خپل ژبه دا خپل ستونزې یو بل ته بیانوي هغه مشکل په ښه طریقه حل کېږي. نو افغانستان خو ګوره تاسو بهتره معلومېږي سیال خور، افغانستان ډېر ناروغانې مریضانې زیاتې دي افغانستان کې، په ټوله دنیا کې په ټوله مریضي ناروغي نه لکه افغانستان کې. نو په دې اړه موږ تاسو ټول بخشو ته ضرورتونه لرو، یعنی ټول بخشو باندې باید حکومتونه کار وکړي، هغه یو رقم توازن باید روان شي، دا وطن رشتو کې نو دا وطن دغه ټول شان ته لکه ما چې ویل اغلب یعنی ضرورت لرو موږ. نو په دې اړه موږ حکومت بار بار نارې هم کړي دي، یعنی تاسو غوندې خلکو سره دوستانو ډېر نور هم داسې مېلمنو نارې کړي دي. خو د اقل باید چې حکومت له څه وایي چې دا خلک هم رښتیا وایي او دا ځان سره سوچ پکړو چې دا خو ضرورتونه دي رښتیا هم دا ولایت باید ته ورکړو دا مکتبونه خوشي او د شنور بخښو ته باید هغه اندازه تل مېرمن تم کار ورکول شي. دا نړیواله به ما دې خبره دې موږ دا هغه خلوبې له موږ نواوړي شپې سلا باندې نو موږ به دا سره ولنې کې وسنه چې افغانستان په دغه فقر به چرګ به مکمل شي او د وطن به جوړ شي. ما په نظر سیال خور
احمدی صاحب بندیخمنی چې دا ډول د وسنجونی بیا د سړو سیمو کې مکتبونه پاتې ورسېده پسرلی کې نوې کال شروع کیږي، دا کال ختم شو او چې شپږم ټولګي کې ووم ټولګي ته نشي تللای غوي بس دا کړی نه کوي. اندیخمنی چې دا د افغانستان آینده دې سره بيخي بربادي کی د انجونی بي سواده پاتې کیږي اوس کې دوه ډاکټران لرو بل ورځ باغام نه وي.
شان پور ما ده خپل بچی مې د سلګانې هم شنوور سره خدای ودان تقریبا 50 سم کې بي نو دا چې په هرګه چې دا اوس ماشاءالله غټه کوي باندې دا چا په استرا باندې خو زه دا چې کله کله ځان سره قضاوت کوم تا چې موجود اشاره وکړه کومه بل ازلو به رقم تاسو د شي لکه سوي شي ویریږي د شي به مې د شي مالګي وخت ته شي وخت راشي دا په دې وایي چې دا غټه ده نه بځي نو زه نه وړم چې دا د شي نیمګړې پاتې شي باید دا خپل تر څو تر اخره پرې دوام ورکړي او څه بل څه دا ډېر لیوالتیا لري وسره نو ډېر مینه در سره لري. نو ما خپل زیاتره وختو کې دا په فکر کوم زه خدای کې سره وخت پورې دا د موږ حکومت لږ درپوښ راشي دا مکتبونه خوشي نو دا نیمګړې پاتې شي دا ډېر غټ افسوس لري. یعنی کورنۍ لپاره هغه انسان چې خپل اراده کړي هغه مایوسه کیږي. نو په دې اړه موږ نظر ته راشي دا وختونه باید موږ د لبای کوی او دا موږ زړه لا سره وي دا حکومت موږ ډېر ضروري اختیار د افغانستان خلکو دا حکومت سره حکومت د سره راغلی سیال خور چې دا چې پرشتي راغلی د امانت نه دا ډېر په وینو باندې راغلی دا خو باید د خلکو اکثر ته جواب ویل شي چال خو دې ما په نظر
من نه احمد صاحب کور دې ودان ژوندې اوسې چې کې دنیا لیوا زموږ بل ملمنه هم سره وصل شوی سره ستړي مشي مننه چې وخت پرې خو د پروګرام کې ګډون وکي لکه څنګه چې احمد صاحب خبرې وکړې او لدی وړاندې سمې خبرې وکړې سمیا پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه یو کال وروسته فکر کوم له ښوونځي راګرځول شوی ده او که چیرې اوس په مکتب کې وای نو خامخا به فارغه وه موږ دوی خبرې هم واورېدلې له تاسې یې اورم